د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابت کړه چې دای پرختیا اتل دی. روزو اتل خان سره مرکې ده. اتل په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو به د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخلي؟
لسم صنف کې وم، ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړه نمره اخلمه او لومړی مقام به لاسته راوړم. نو لسم صنف نه ما خپل د آمادګیانو ته شروع کړه تر څو چې د کانکور امر.
ډېر ښه، درته وایه چې کوم مضامین دې زیات ویلې؟
دوه کلونو کې یعنی زه لسم او یولسم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډېر په ساینسیاتو باندې کار کاوه، بالخصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات، فزیک او کیمیا. بیا وروسته کله چې ما د کانکور آمادګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساینسیات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علومو او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډېر فوکس کو او دا علوم ما ډېر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساینسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډېر ښه، درته وایه چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دي خوښېده؟
لوړتون نه کورنۍ لخوا د درس په بخش کې زړه تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال درس سره شوق، مور می پلار می ترونه می، نو همدا اوس چې له اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم، له اول صنف نه می درس سره شوق پیدا سوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې، چا مرسته در سره کوله؟ مثلا سړی چې په ښوونځي کې تر یو وخته پورې د کورنۍ مرستې ته ضرورت لري چې ځینې مضامین ورسره وایي په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زه وړکی وم نو مشکلات مې ډېر وو. البته په لومړي سر کې خو مې مور او پلار کومک راسره کاوه، په څنګ کې مې ترونه هم ډېر زیات کومک راسره کړی، بالخصوصي کله ما درېم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا درې میاشتې د ځمې وخت و، فقط درې میاشتې باید ما درس ویلی وای او بیا مې امتحان ورکړی وای. دې موده کې ما سره مې بیا ترونه ډېر زیات کومک وکړ، دوی په کومک ما وکول سوی چې دا دوه دانې سوي امتحانونه زه په کامیابه توګه پاس کړم.
ښه، یعنې تاسو د سوي امتحان هم ورکړی دی؟
بلې هو، بلې هو.
درته ویلی چې اوس څو کلن یاستی چې کله به اول ټولګي د پانتون کې تاسو کېنی؟
زه اوس 13 کلن یم، د جوزا میاشتې په 26 تاریخ 13 کلن شو.
ډېر ښه، بالاخره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایه چې ډاکټري مو خوښېدله او که دا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سي او انجینر سي، په دې حساب راغلی او که کوم خاص شوق سره و؟
ما له ډاکټرۍ سره شوق و له اول صنف نه. دا استاد موږ پوښتنه وکړه چې ستاسې آینده کې غواړئ زه نشئ جوړګی؟ نو کله چې د ما نوبت راورسېد نو ما هغه وخت کې مور ته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټرۍ سره مې شوق و له وړو وړو کونی نه.
اوس ډاکټر تاسې په کومه برخه کې غواړئ چې خپل تخصص واخلئ؟
د دې په اړه څو نظریات دي سره چې ډېر لیواله یم. هغه د قلب بخش.
ولې قلب بخش؟
زموږ په هیواد کې داسې مختلف بخشونه کې البته ډاکټران شته، خو د قلب بخش کې البته شته خو دومره زیات نه دي، کار کم هم دي او بعضې بیا دومره لایق هم نه دي. نو ما ځان سره دا هوډ وکړ چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډېر د سفیر لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرضونه سي لري. نو د خپل مرض د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د ته پانځای خلاص ک بیا به نور زده کړو ته ادامه ورکوي که څنګه؟
بلې هو، زه غواړم چې د طب په بخش کې څومره درسونه وي تر هر کچه پورې غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم که زمينه برابر سوه کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې، نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخیره مرحله پورې د خپل زده کړې سرته.
د تاسو د مکتب دورې ته راګرځو کله به چې ټولګای رخصت څخه کور ته راغلي، څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړی و څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلی، خو کله چې کانکور آمادګي مې شروع کړې وه نو تقریبا د 14 تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکله نه وه دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د ما هدف هم ډېر لوړ و. طبعا دومره لوړ هدف بې له سختیو مشکلاتو لاسته نه راځي. نو خپل هدف په نظر کې نیولی و، د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې مې په ویښه تېرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوزې ته او نور مراسمو ته نه یې تللی، د دې لپاره ستاسو درس وایه.
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره د آمادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم، که هغه ودونه و که کوژدې وې که د ملګرو پارټیانې وې. نو دې درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلمه. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دو نیم بجو به کېناستمه، خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالول.
هدف مې دا و چې مغزیات دې څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز. چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ چې دې چې ستړی نه سم او خوب مې وینسي، نو دې تر څنګ به ډېره قهوه استفاده کول.
ډېر ښه. راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسې غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایه؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی اول دوی ونه ډرسي د لوړ هدف تعینولو نه. هر څوک کولی شي دوی اول یو هدف دې وټاکي، بیا نظر هدف ته چې دوی څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق باید کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل، چون د ما هدف ډېر زیات لوړ و نو سره له ډېرو مشکلاتو او مغزي ستړیاو سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډېر درس ویلی وای. نو دوی ته مې هم توصیه همدا ده، څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه دې په نظر کې ونیسي، د هغه په اندازه دې برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وایي.
یو بله موضوع چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصابو آرامېدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې. په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډېره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډېر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډېر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه وایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو یو ساعت درس وایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرامه دي. نو دې یو ساعت څخه کولی شي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځه لس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولی شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنو څخه د ځان لري وساتي. او البته زه یو دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالوي. مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني، چې البته کله کله داسې احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظه لمنه پورته دي. نو دا د ډیره منفی انګیزه ورکوي، چون مختلف ویډیوګانې دي مختلفو بخشونو کې دي. نو زه دته دا یو توصیه دا کومه چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بله دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد په حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېرو منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنې هدف مې دا چې ټول فکر باید درس ته وي، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال پنځه لس میاشتې شپاړس میاشتې دې ځای دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونو ته د پلان جوړوي که چېرته بېکاره کېږي یا د ستړی کېږي یا کومه دمس یا کومه تفریح چې دی کوي، دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډېره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل. همیش خپلو درسو کې موفق او کامیاب او ډېر زحمت ویسته. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم زنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده. هغه دوی ته ما وویل، ما ورته وویلم انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې، اول چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله سم. یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان په هکله ورنه اورو.
اتل جان زموږ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و. زموږ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زموږ سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي. علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سم نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادګي سم سم سره شروع کړو. په آمادګي سم کې مکمل دوره تکمیله کړله او الحمدلله چې امتحان یې ورکړلو، هغه دی چې نتیجې نن تاسې هم ګورئ موږ هم ګورو.
استاد، تاسو په نظر د اتل کامیابي هغه راست په څه کې وه؟
اصول د درس داسې دي، د کانکور ازموینه چې ده دا خو یو رقابتي پروسه ده. علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی، یو غټه د افغانستان یا د یو هیواد په سطحه باندې یو ډېره غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلینه هلکو، یو ډېر با ډیسپلینه شاګرد و، او هغې د خپل مضامین چې کوم ول د ده تکرار به ډېر کول، او همدغه یې تر ټولو غټ راز د کامیابېدو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کېږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه و، وروسته له هغې بیا دا تقریبا داسې فکر وکړ چې هر مضمون قرار ده د خپل د قوله چې تقریبا 10 دفعې 12 دفعې تر 15 دفعې هم بعضې مضامین د تکرار لوستې ول، خصوصا اجتماعي مضامین.
بله، نورو ځوانانو ته چې غواړي د اتل په څېر لوړې نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت څه وي؟
د ساینسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټولو ځوانانو نه مې هیله ده چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او دولسم ته ځي. دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. وروسته له هغې نه چې دولسم صنف ته دوی کامیاب شول او دولسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسي، یو آمادگی صنف ونیسي، او ان شاء الله العزیز سے ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري. که چیرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نه کړي، له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. راځو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاک لاو برو.
تو ګورو په پیل کې دا ویل سم چې د اتل ټوله کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې که دغه ترونه دي، که دغه نیکو، که دغه غور نیکو، دا ټول زموږ درې پشته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په دې کال چې دی په لومړیو صنفونو کې جوهر دا و چې دی نومره کې خپل صنف وکي. طبعا موږ فوکس زیات پې وکړه چې د نوې څه جوړي، خپل درسونه کې زیار وست، ډسپلین لاره وړکړو کې، او همدارنګه دین ته هم متحد و. د دین کې هم کوشش کول، منځونه خپل وخت کول، مدرسو ته وته، جماعتو ته وته، د مکتب تر څنګ نورې زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا لامل و چې موږ هم سره مرسته وکړه، د تمه درسي هغه مقاد برابر کړه، درسي ځای ورته برابر کړه. همدا و چې د کانکور راغی. کله چې د امتحان
ورکوه امتحان ته ورته، دغه وخت بیا تاسو دای هڅاو چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امادګی نیول، موږ به همیشه ورته ویلې چې تا نه جوړیږي، د هڅاو د سره درسونه کې مرسته کوي، د تم وخت ورکړو، د مسؤلیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پوره ډاډ ورکړو چې ان شاء الله مشکل نه ستور خطا نه سي. او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم، چې مترم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مهند خلک ورخطا کوي، ان شاء الله وایي زه به نه ورخطا کوم. نو زموږ ډاډ ورکړو د امتحان په شمه د خوب او د ویل چې نه مطالعه نه کوم، خو کوم ځکه چې سبا د امتحان سانه کې به فشار لاندې یا بخوبی باندې نه سينو، پوره ډاډ سره دی، ډاډ او د کورنۍ ډاډ هم سره وتبه.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا په پوهنتون کې اول نمره او دویم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یوه روشنفکره کورنۍ ده، په درجه کې نور کسان هم اتل غوندې و که څنګه؟
بلې، موږ ټول وروڼه حتی زه خپله هم په ډېرو صنفونو کې لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده. همداسې نور وروڼه دي، خپل ورور مرحیم زوی د سی په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل، سی سی کې همدارنګه یې ورونو په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې کړې دي، مشهور محمد نعیم رحیم زوی هم ماسټري لري. ټول په خپلو وختونو کې بلې مکتب کې نمره کې نیولې، پوهنتونو کې هم ټاپ راغلي دي. هماغه هم شاید تاثیر سره زده کړو ته یې مهاکړه او زموږ رپورټر سره څه چې هم یوه لویه اتره بهیره نسبت زموږ لویه ده، خو دا زموږ زیار او د دې کوششونو.
ځینې کسان وایي دغه لیاقت ارسي وي، په ارث رسیږي خلکو ته. نو تاسو نظر مې وکړه چې دا ارسي ده که خپل کوشش؟
ښه، طبعا به ارسي اوسېږي. زموږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معارف سره او له مطالعې او له درس سره ډېره زیاته مینه لرله. همدا لامل و چې یو نظر څه حسي ورته ویلی سم او بل ذوق شوق د اتل هم زیات ورسره، نو طبعا څه یو اړیکه ورسره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په هغه کورنۍ کې هغه که نجلۍ وي که هلک وي سمه زده کړه نشي کولی، ځکه اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په زده کړو باندې اثر کولی شي؟
تاثیر کې منتدا بانه نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي تعلیم ونه کړي. تا که زموږ اقتصاد وګورې، زموږ اقتصاد دومره نورمال اقتصاد نه ښه یو او نه ډېر بد یو. منتا والدین باید پوره قرباني ورکړي، پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کړي چې دوی زده کړې وکړي. ستا مشکله ستا خدای حضار نه ده چې دوی تعلیم سره خدمانی وکړي. اکو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پریدي زمینه مساعده نه کړي، نو دا هغه تانی یافتنه ده نه تعلیمي تاوان ډېر، ځکه چې دوی بدو کارونو ته لاس اچي. نو باید لږ څه زیار سره وباسي. اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورنۍ سره شته، خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي. اته کوی که خپل دوی سره کوم کوم یو څه کومه کولی شي په آینده کې څه جوړ شي.
تجربه خو ده لیدل چې کله یو څوک درس وایي نو پاره حالات کې ویلی شي، یعنی تاسو وایي امبلس یو څه وایي.
بله بله، درس پاره وخت کې ویل کیږي. که اقتصادي وضعیت خراب وي، تیر کلونه کې د کانکور او نمرګان چې راغلي وو، طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه وو، ځکه دوی زیار باسلې کورنۍ زیار سره باسلې. هغه د پام اصطلاح په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي، منتها درس ته وخت ورکړي. دا په دې معنی نه ده چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی نه. تعلیم دا اکسکیوز نه مني، اډوکیشن دا بانه نه سي منلای، دا بانه نه سي کېدای. طبعا باید زده کړې وکړي په هر حالت کې.
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه، هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل شي، مثلا ملګرو سره ګرځیدل، بیرون ګرځیدل، سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول، څومره د درس خان ګرځیدل شي؟
اول نه خې مثال د امام راره تل خان رحم زوی ده، ځکه د لیوانو سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه اسمه. بل طبعا مت منفی کته دی، وکړه چې دای هوډل وړوي، هدف وړوي، نو دای باید زده کړو ته وخت ورکړي. دای باید لانډیوانان له ګرځیدا څخه منسي، سوشل میډیا څخه لري وسیږي، ټلیفونونو څخه لري وسیږي. هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کړي، درس ته ورکړي، نو مثبت نتیجه بولد. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي، یو ځان هدف سره سي، نو د سوشل میډیا څخه لري وسیږي. نن سبا زموږ ځوانان تاسو ویني چې زیاتره په ټاکې مصرف دي، چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه زور ته روان دي. نو که مثبته ګټه ته وخت مثبته ګټه مسته خو دی په دوره کې ګټه یو نه ډېر به خي، کله پانسون نوې طرف سیستم معلومات له ټکنالوژي څخه د سبا خو ټکنالوژي نړۍ ده، معلومات لیکچري او کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي. داسته خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دی وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي، نو دا به ډېر خي.
افغانستان کې روسي بدلون د دې لامل سره یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تور سول، اس زړه نه کوي، وايي هغه کسانو چې ویلای څه سول، کار چیرې، دفتر چیرې، څونه جوړ سول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي، لکه اوس طالبان حاکم سوي دي، د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه کوي لکه په خوایې خودله. تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي، په عامه خبره نه وایي درس، په دې اکله ورته وغږیږي؟
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی، او هغه ځوانان څنګه زه هم یم الله صبر کړه، درس هم درستګي نه کوي، اقتصادي مشکلات سره مخ شو. اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو، هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم، خپل درسونه وایم.
که وازی ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
پستا د سیمه کول دی دی افغانستان او بد حالت کې مونږ ته ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسي. که مونږ د نړۍ ځینې مشهور چیرې وګورو، په ډېر بد حالاتو کې ځان نه تر سوري دي، هدف فټاکي په ما هدف کار وکي، له منفي شان لري وسی کی منفي عواقب ته دا چانس پکې چې د مغزو باندې بد تاثیر وکي، ذهن کې دا نظرینه پی دي چې هدف باندې به د نظر تاثیر وکړي، نو دی د همیشه ځانته مثبت انرژي ورکړي، مثبت نظریات ځان ته راټولي، په خپل هدف ته کار وکړي، حالت بدلېږي. یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه دی پاتې، یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلېږي. نو دی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، انشاءالله وخت به راځي چې دی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان پاکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسیږي، خصوصا د خواهش دا چې دی باید زړه متخصص اوسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران سي یو یا سي نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. نو د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو ته خدمت جوګه وګرځيږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تشکر، خیر سیمان.
ګران دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د تنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای، د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه، نیک هیله، مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب، لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیوي کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما لامدغې خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دغه خپل څنګه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په مهال سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت، کنه نسبي امنیت افغانستان کې، او د دغه ترڅنګ هغه منفي اړخ دی، نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته نشي کاری سره وتلی یو چې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیز په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي؟
جناب سالی صاحب،
دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه سي ډیر مسائل مونږ لرو په خپل ټولنه کې سي هغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسائل نه مونږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په مونږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنا وس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه سی هغه له حلقه په سختي سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جای هضمي کې او بیرته یې راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب شوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا شي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ښه خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري یا هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک یې نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخ خو نه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیزه صاحب تاسو د طنز یادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپلې ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پورې مخاندې کنه نو دغه تنظیم دوه ډوله لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات ته خبره جدي ټپی کوي او یو داسې ته خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کې یو خاص څوک نه په ټارګټ کې یا غدي طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدل ما تر حد دا کوشش کړی د ستر څو د تنظیم کوکم یو خاص طبقه ټارګټ نه کم خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسو هم دغه ټولنه کې رالوسیه حتی ما زغپل په داسې چاپیریال کې رالوسه وایم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوایم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم نه دغسې نه و ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه دا ما خپل یو نامناسب موضوع ښکاري او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضې ډېر اړخونه په نظر کې ونیول شي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي هغه هدف ته ډایرک سړی په اصطلاح د تلی شي هغه د خپل فکر تظاهر اظهار پکې کوی شي
بله تنزه صاحب ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېرې خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورخطا یاست یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دي وکړله اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم ما بغوښتل چې په یوې دقه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړای سم کنه نو په همدغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو والیم یا زیرو بم به ور هغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې دلته ورختا وي زرزر باید دا خبره کوله باور وکي زه دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غو کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم دي ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومانو چون په زور به کنه ونیو هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولي دغه شی ما ته ډیر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوی یم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کېنولي و نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجه وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کوم اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غو به د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ دمر مننی موکړه لیسې بیخیم زیات او بخنیم دمر وغوښتل چې بار خبره کې بخنه غواړم دا دسې ده او بخنه غواړم دمر بخنو ته ضرورت نشته نه دمر مننو ته نه دمر ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي حتی د مونږ د خلکو دغه کمزوري په هغه ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به دسې حالت کې راشي اورې به د ښه زړه تنګ کي او سیله به دې ونیسي بار بار به پوښتنه وکړي هغه اساسي خبرې ته مونږ زر نه راځو دغه هم کمزوري ده مونږ به ډېر وږو تقریر خو کې به د کار خبرې دوه نه وي نو زه دا بهتره ګڼم چې شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر شو دا به ډېره ښایي
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې وا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسې په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیدا دا صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيونه دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کولی دي هغه نه بس کوي زه خوایم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیان کړې ده خو مطلب دا سي ډیره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په سي اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لږه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنه لرو او کډینا لوستو نو دا خو طبيعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونکړه په ټولنه کې اثر ونکړ زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردوم ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپه که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناسې اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل دغه نالوست ټایم کلیک پرې کوی سي یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو پیغام ورکړه ټولنې ته چاغه په استلا استفاده تر یو کې غټولنه کې او تغییر راولي نو ما په غم دغه احساس باندې په استلا د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنه به مال ډیر په خوانه په پیښور کې په ورسپانو په مجلاتو کې کولې خو تر 2011 پورې 2011 نه چونغه فیسبوک لړۍ شروع سمه په فیسبوکي لیکنه 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم هم دا ویل چې اوس هغه دی مجلاتو دی ورسپانو برخه اوس موږ څومره ځای پدې من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لویږي ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ته ورسپانه کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو تو ویډیوی پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوی پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او ان شاء الله تر کومه ځای چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مساری پرځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پیولګي خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاس ته نشي راوړی خو ویډیوی پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورک حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړي ستا عایدات هم لري ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه په خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوئ ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي
سالی صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې لږ درته ویل خو چېرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ د ټولنه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درک کړی د پغم ماحول کې چې زه اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړ کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼل چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوه کړم که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کیږي همدا علت و چې لغ نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دې کې ما کورنۍ ده دې کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم متاسفانه مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت پاسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله چې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی دما برداشت دغه شی ده اوس که څوک دمانه متغیر برداشت کړي هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږوسي هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نشي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شو
بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما وینو یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح هغه اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره یو غټه خلا وایي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دغه ګورده او ججوره لري چې هغه پیسله یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه لغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه کره کره هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلې مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د نظریه راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره خپل خلکو کې ورسوو.